اصول او قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانوزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدې لوجې لستونزو شکایت کوي، د هلارې لاري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2018 کال د اگست نیمه څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خوخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل مرګ نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصول او قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. د دومره ژورو تغیرات سره سړی یو چیري ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطري هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخت ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي چې ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه جب زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د یو درې څلور کال نسی تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان نارینه او خزینه دیغه ملک جبه ازده کرده وزیفی پکی اجرا کرده کار کهی کار زانت پیدا کهی خو لمره کلونه او اغا لمره ورازی واقعاً سی پوزوند که اغا ورازی چه ایس کلا دچانه نهیریگی او اغا ورازی ویسه ده تصور لری چه پا جبه نپویگی پا کار ده پویگی اغا طوله نکه مدغم سوی نه نابلاده حد صدر تا نویدی لکه سی بلی دنیا تا تللی
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي
هیله م دا ده چې کله زموږ فامیلونه او زموږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کېږي خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي نو بیا دې ژمنه وکړي بیا دې په خپلو پښو ودرېږي ژبه دې زده کړي زحمت دې وباسي په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې کورسونو په چارو کې ورسره مومد واوسیږي ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي او یا دوی هغه ژور خفګان چې دا په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابیږي دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي لازم او بهتره لاره یې همدا ده چې هوډ وکړو زموږ خویندې او ورونه هوډ وکړي او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو ژر تر ژره باید ژبه زده کړو د ژوند په قوانینو د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو په خپل چاپیریال کې له خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو خبرې ورسره وکړو تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو فرهنګ سره ځان بلد کو تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي
بابل اورس کلاس زه راغلم د محیط ماحول هر څه بدل و ول انسان هر موجود د تل هر څه سره ځان یاروي له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بیرته ځان یاروي او له هغه سره عادت کوي خو زما د ژوند هغه لمړی ورځ د کله زه ځان تر اخلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لري نسی او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي کله څه د افغانستان ته مې وکتل کله څه د محیط ته مې وکتل کله څه د ماحول ته مې قتل او هوا هم ډیره سړه او موږ څه کله لږه افغانستان نه راتلو دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زه د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه او کله سراخ نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نه وی وه نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته وم نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بد اغیز وکوله او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر راغی هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوتنه هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوی کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو هر څه اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده د انټرنټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي او ته راحت کولی شې له یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدی او موږ ته هم دا یو نوی شی و نو لږ څه سرګردانۍ د شیانه درلودل یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي نو دا هغه څه دي چې زه لومړی لومړی ورځ لدې سره مست شولنا مثلا ماشومان مې مریض و دوا ته مې ضرورت درلود تاسو سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي نو تاسو سره دوا شی نه ورکوي د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده د هغه ترک کول د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي له خپل خلکو نه جلا کېږي له خپل ولس نه جلا کېږي دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي څه راضي کله څه محیط ګوري کله څه له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره څه تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او دا هغه څه دي چې چیرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه به هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه یې زده وي ځان پرې مسله کولی شي خو هومره د انسان په ګټه ده خو هومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري او هومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې مثلا یوه راتللې چې دلته نخې ته کېنسته مثلا روجایګانې نشته نخې ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا بلې راتللې کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې مثلا ته که ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته زفونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه مثلا شد د برستنې به هم نخي وکړه مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې چې ته ژوند کوې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي له هغه شي خپل تګ نه د لذت نیسي.
واګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوی وای دا چې د خپل پلمړی کې لډی رو سختې سره مخ شوی و هو ډیکړه و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کومې ستونزې چې دلی دلی نور مهاجری هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي نو موړې په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار سره کړي هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار سره وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه څومره مشکلات چې افغانستان خزې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزې دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزې وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزې حتی خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی حتی هغه ته نه ورکول کیږي نو فکر وکړئ یعنی خزې کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسئ د میرمنو لپاره څه کوئ
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمون خزې وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانون ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزې د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول حق به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړې نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلد شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی او خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی مګر هغه په صحنه کې او هغه د امر صحنه نه وته لوي نو هغه ته ډیر مشکل نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویلاري خو مشکلات وي څومره ښه ده هغه افغانانو ته چې په خان الته میش دي په ما خبره د دې لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چوي د هر وطن خلک چوي کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغي محیط دي نو دا وځي خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای حتی خبرې یو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید هداقل یو لار ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه تل نو دوی ته به ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړی ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل. خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزې چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اډ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط پدې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړوکی سوال د پاره هغه مجبور چې ورځې یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
نرمن صادق، کدې سره توي تاسو د غمراستي چې لنوي او درغلو مهاجرینو سره کوي، علت څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیر بیا میرمن هلته لاسونه سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وه چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زری زده کړي، دغه کارونه تاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزې فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولای چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زه ورکوم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت زما کار کاوه. په دغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولای شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر. البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی. په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 81. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسي او بشري حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو لمون سره میل ما دی پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي کونډې شوي دي د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو خزو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې
ډیر زیات مننه که دا راته وایي چې یو کندو میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات د دې چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي نو دلته شیدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره کنده چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسې پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي که بیا دا ورته مساید نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمون لاسنیوي وکي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي حتی دوی خبر نه یو بل تان ته پنیکا کیږي لدی ورسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت ترسيږي مومن صاحب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه د یتینه یو بل سره قبول کی نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي پښتنه هتا ته نو شي لورته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي دا چې دا عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې نو دا مهمه شی موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر ورسیږي د ملایان نه پښتنه وکي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی
bale په یو شمیر کورنۍ کې البته لبد مرغه بیا عمل دل کیږي کله چې دی وي خځې میړه مړکیږي نو د کور د خلکو له خوانه د ته بیلا بیل یعنی د څه خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پښپسخانه کې په خپل ځربه باندې پخلی وکي چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده د حالات په دې کندې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې لیوال خپل میړه لا صبر کړی لبل اړه نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړه باندې اوړي
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لورو کلو باندې او حتی په خارونو کې هم د لیدل شوې دي چې الته هغه انانات بد انانات باید وایم چې هغه د دین خلکو ته البته نه لوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي د دې چې د یو چا مرګ دی او بل چا سره چې هغه پکې اصلا رول نه لري هغه ته تړه ورکول یا کند په دې باندې منامتول شي هغه سپیره او میړه مړ شلو الله چې میړه به په طبي مرګ باندې مړ شوی که میړه تکر کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې دی بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخوانی عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا ده چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا ده چې خلک د انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره عام ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله زړه پر خالي کړي کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه خبرای د ژوند نه خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول چې دی، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ورکول کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډې شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کې په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده، دا خبره باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه د پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه، نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی د کونډ خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یي هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یي هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي، د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یو ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاس ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښځه چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکی چې ده د مالي نه لحاظه یو څه تضمین کړي، چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي، چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه تر دې دمه خوراغ لولو په دیم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې د څومره حق لري. راځو دې تماما صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والله او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه شي دوی په زوره باندې. مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
چلے جی گلان تھا جبھی Shama chali ki gulam ka.